ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خبرونې مطالب: کابل ته د برتانیا د یو پلاوي له سفر وروسته طالبان هیله من شوي چې له نړیوالو سره به یې اړیکې ټینګ شي.
موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپله همکاري ولري.
ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د منځنۍ اسیا د ثبات لپاره مهم بللی. د طالبانو د حکومت ویان وایي د تیرو شلو کلونو د پوهنتونونو د فارغانو په اړه د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر له انتقادي وینا څخه ناسم تعبیر شوی.
تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده، دا کفایت نه کوي.
په غزني کې خلک د کاروبار له نشتوالي شکایتونه لري او په کونړ کې بې سرپرسته میرمنې او کونډې د مرستو غوښتنه کوي.
زما مشر زوی او هغه وپات شو او نورم د ګټو وټ هیڅوک هم نشته. واړه ماشومان راته ژاړي او د لږې نه د تندې نه.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سر ټکی: د روغتیا نړیوال سازمان وایي که افغانستان د کورونا ضد واکسین څخه ژر تر ژره کار وانخلي نو دا واکسین به ضایع شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا روانېږي. او په باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جماعت او دفتر بند شول. بشپړ خبرونه: د روغتیا نړیوال سازمان WHO اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي ښایي ضایع شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره WHO ژمنه کړې چې د افغانستان په 1,600 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ورته وخت کې ژمنه کړې چې په پروان، لغمان او کاپیسا ولایتونو کې به ډېر ژر نوي لابراتوارونه جوړ کړي او لدې مخکې په نیمروز او کونړ کې د کورونا د معایناتو لپاره لابراتوارونه جوړ کړي وو. وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص معاینات خورا کم شوي دي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې موافقه وکړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي له ایراني پلاوی سره یې سلا وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دواړو خواوو جګپړي پلاوی د اسلام قلعه دو غارون په بندرونو کې د شته ستونزو ارزونه وکړي. همداراز موافقه شوې چې هند ته به د دو غارون چابهار لاره د افغانستان د تجارتي مالونو او وچې میوې د انتقال د لارو چارو د سنجولو په برخه کې ایرانۍ لوري لازمي څېړنې او مطالعات کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر کابل د طالبانو تر واکمنې وروسته د افغانستان اقتصادي ستونزې زیاتې شوي. بانکونه سم فعال نه دي، لوږه په زیاتېدو ده او نړیوالو د یو احتمالي بشري ناورین د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمېنې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده اماراتو ځي. د کرکټ د بینلمللي شورا د خوا څخه هم موږ ته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
د شل اووریزو نړیوال جام په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. د لوبې د اکتوبر په 18مه پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له هند، پاکستان او نیوزیلند سره یو ځای شوی دی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقي چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له کابله تازه د موسیقي د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده.
دا کوم کسان چې له افغانستانه اوس وتلي، موږ په اسانۍ کولی شو چې د افغانستان بهر ډېره ښه ارکسټرا جوړه کړو.
د دوشنبه په مخام د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ له سلو زیات زده کوونکي او استادان چې نیمایي نجونې او میرمنې دي له کابله د قطر پلازمینې دوهې ته ورسېدل، ټاکل شوي چې دوی به له قطر څخه پرتګال ته ولاړ شي. د اذربایجان حکومت په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جومات او دفتر څو ورځې وروسته له هغه بند کړل چې تهران د اذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبر ورکړ چې حسینیه جومات او په باکو کې د آیت الله علی خامنهای د استازي سید علی اکبر اوجاق دفتر د اذربایجاني چارواکو په امر مهرلاک شو او وتړل شو. د اذربایجان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې جومات د بندېدو علت د کورونا د وبا مخنیوی یاد کړی. د تهران او باکو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې په سپتمبر میاشت کې پاکستان او ترکیې د اذربایجان له ځواکونو سره یو ځای د ایران سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. ایران هم د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اذربایجان پولو ته څیرمه پوځي تمرینات وکړل. په روسیه کې د سه شنبې په ورځ 1590 کسان د کورونا له کبله مړه شول چې دا د دې وبا له پایله تر اوسه د 24 ساعتونو په ترڅ کې په دې هیواد کې تر بل هر وخت د کووید 19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ده. په روسیه کې د کورونا پر ضد د مبارزې ډلې پرون دا خبر هم ورکړ چې په 24 ساعتونو کې له 25 زرو زیات کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د کورونا وضعیت ناوړه بللی او ویلي دي چې علت یې د واکسین کمښت دی. د روسیې له 1.2 میلیونه نفوس څخه 2.3 میلیونه تر اوسه واکسین شوي دي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي چې هم ژوند ګواښي هم نړیوال اقتصاد. پیتری تالاس د سه شنبې په ورځ په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل
د اقلیم د بدلون تر ټولو ستر تغییر د اوبو له درکه احساسي شي او دا د طبیعي آفتونو بنسټ دی. په حقیقت کې دا هغه پیښې دي چې بیا بیا تکراری شي چې د انسان پر ژوند او اقتصاد اغیزې شیندي.
ښاغلی تالاس په 2021 کال کې د اوبو او هوا په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره هم وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې د اوبو کچه 1 سانتي متر ټیټه شوې. د ده په وینا د جنوبي قطب او ګرینلاند ډېر کنګلونه هم اوبه شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمن اورېدونکو، راسره اوسئ. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. همداراز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اورېدونکو اونیس پروګرام خپرېږي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. کابل ته د برتانیا د یو پلاوي سفر طالبان هیله من کړي دي چې له نورو هیوادونو سره به یې سیاسي روابط ټینګ شي، خو برتانوي هیئت د دې سفر په ترڅ کې له طالبانو څخه یو لړ غوښتنې کړې دي. لبلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له نړیوالو غوښتي دي چې تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني چې د بشري حقونو په برخه کې اقدامات نوي ترسره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي له بریتانیایي پلاوي سره د ډیپلوماتیکو اړیکو ته راژوندي کولو په نیت خبرې کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان د انتقالي دورې لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي سیمن ګاس د طالبانو د سرپرست رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي ملا عبدالسلام حنفي په شمول له یو شمېر طالبانو سره د سیشن بي پورس په کابل کې ولیدل. له ښاغلي ګاس سره په دې سفر کې په قطر کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر مارتن لانګدن هم ملګری وو. د طالبانو ویاند او د دوی د رژیم د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هیوادونو سره د سیاسي روابطو په خاطر خبرو ته چمتو دي. موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ، مهمو هیوادونو، همداراز ملګرو ملتونو، د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او نورو لري او نږدې هیوادونو ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري او له ډیپلوماتیکو لارو خپل مسایل حل کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې بریتانوي پلاوی د طالبانو له استازو سره پر دې وشخېده چې څرنګه بریتانیا د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولی شي، څرنګه د دې مخنیول کېدای شي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نه شي، او پر دې خبرې وشي چې طالبان دې د هغو کسانو مخه نه نیسي چې غواړي له افغانستان ووسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا بریتانیایي پلاوی له لشکیو ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند مسله هم مطرح کړه.
بل لور ته طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په ټویټر کې د برېټانیې پلاوی د سفر په اړه لیکلي دي چې خبرې د ډیپلوماټیکو اړیکو د راژوندي کولو د بشري مرستو او امنیتي تضمینونو په اړه وي. بلخی زیاته کړه چې د برېټانیا پلاوی د طالبانو مشانو ته وویل چې صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره غواړي چې له افغانستان سره اړیکې ولري. طالبانو ویلي دي چې لندن باید د روابطو په برخه کې مثبت ګامونه واخلي او د اړیکو یو نوی باب پرانیسي. بلخی زیاته کړه چې دوی له نورو هیوادو هم غواړي چې د طالبانو د حکومت د کمزوري کولو لپاره هڅې ونه کړي. کابل ته د برېټانیا د پلاوی تر سفر مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د نړۍ له شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل څخه وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره دي د ښځو او نجونو د حقونو د حمایت په ګډون یو لړ شرایط کیښلي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ سه شنبه د جیشل هیوادونه په یوې فوقالعاده غونډه کې د افغانستان مسأله وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د تیرو شلو کلونو د تعلیمي مؤسسو له فارغانو هیڅ تمه نشي کېدی. د مسلې د ګڼو ځوانانو غبرګونونه وپارول. ومو غوښتل په دې تړاو د طالبانو وضاحت واخلو چې طالب چارواکي ولې بیا بیا دا ډول څرګندونې کوي. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هیلۍ اسد مرکه کړې. له ښاغلي مجاهد څخه یې لومړی پوښتلی دي چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ښاغلي حقانی د څرګندونو هدف څه و؟
در نخوری بلکه دو تبصره کرده پا دیسی دی شل کلن اشغال لاندی سی کم تعلیمی جریان پا مختللی ده دا کفایت نکی باید دیتا پیاورتیا ورکرسی قوات ورکرسی یا دا دی ازادی روحیه دیره پا خونکو و شاگردانو که دا دیره ویزه کسی طبی خبر دا مگتاز دیده شایدانو سی پتی رو شلو کلنو که دلتا امریکای اشغال موجود و هر شای دی غون متاثر و پدی مناس دی ازادی مسئله دی بحرانو و هیوادونو دی تسلط د خلاصون مسله د هغه پیمانه چې لازم و دا کېدای شي د تدریس په جریان کې نسو کېدلی د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله دلته موجود و. خو دا هیڅ کله په دې معنا نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې د حقوق په برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې په فکري لحاظ دغه حالت د تعلیم باید لا پیاوړی شي، لا قوي شي.
دوی څه موده وړاندې همدغه سی ورته موضوع یاد کړی و، ویلي و هغه چا چې دکتورا کړی ده او ماستري کړی ده له هغه چا سره چې مدرسه یې ویلي ده د پرتلې وړ نه دي، نه یې ارزښت او نه یې قدر. هغه موضوع غبرګونونه له ځان سره لرل
اغم سوې تفاهم هغه د مطلب دا نه و چې ارزښت وړ نه دی خدای مکه یا هغه په درد نه. هغه یو نظامی برخه باندې یا په دې باندې خبره کول په نظامی لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړو او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو د پانتونونو یا نورو برخو کې دومره نه و، یعنی په کچه نه و. هغه نظامی اړخ ښودلی او دا طبیعي خبره هم د پانتونونو د دې دپاره وځي طبیبانو، ډاکترانو، انجینرانو، مسلکي خلکو ټولنې ته وړاندې کړي، دې دپاره نور څه نظامي خلک وړاندې کړي. دغه یو بحث یې کړی و چې تر ډېره پورې مطلب دغه شی و، نه داسې خدای مکړه چا ته توهین وسي یا په چا باندې باور نه وي یا څوک بې ارزښته وبلل شي. موږ تاسې د ټولنې خلک یو، په دې ټولنه کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي، ممید دي او هغه به کار کوي، مسؤلیتونه لري. او داسې د هر چا شق جلا ده او یو د بل کار نه شي کولی، یو په بل چې کې نه شي استخدام کېدلی، دا یو مسلمه خبره.
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه د دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله او اوس راغلي دي حکومت کوي او د ښوونځیو او ماسترانو او دکتورا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولی. فکر کوي راتلونکو ښوونځیو کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي که نه فکري رغونه به کوي؟
نه دا غلط مطلب یو نظامی بحث وو د جهاد توصیف وو ځکه دا خبره هلته سوې ده چې دغه لوی
همدغه خبره همدغه خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې موږ باید نور له جګړې ووځو د جګړې له توصیف د جهاد له توصیف باید موږ ووځو موږ باید په فکري لحاظ پرمختګ وکړو له نړۍ سره سیالي وکړو ټیکنالوژۍ مخته لاړ شو یعنی د لوړو زده کړو وزیر کا هر ځل دغسې خبرې کوي فکر کوي ځوانانو ته دا څه پیغام درلودلی شي
او زه فکر کوم دا بیا مهم سی خبر نه ناسم برداشت د دې معنا دا نه دی چې اوس ټول خلک به توپک پوغه کوي ما مخکې وویل چې تخصصي برخې دي هغه ځانته کار لري ځانته مسلک لري ځانته بخش معلوم ده په هغو برخې کې ټول کار کړی یا کوي موږ باوري زموږ ځوانان که په انجینري برخې کې فارغېږي د هېواد لپاره به کار کوي که طب طبابت برخې کې فارغېږي د هېواد طب ته به کار کوي او که په ټکنالوژي او اقتصاد او په ساینس او په ریاضي او په مختلفو نورو فنونو کې فارغېږي هغه به د هېواد په هغه برخو کې کار کوي چې اړتیا ده او موږ دا لاندېده نه شو نیولی چې د ټولنه به فقط یو جنګ ته ضرورت لري او یا به یو هغه ازادي مسله مهمه نور د ارتقا مسله د پیاوړتیا مسله د پرمختګ مسله دا ټول دغو اقشارو پورې تړلې یعنې دا رد شوي نه دي صرف هغه بحث نظامي و بحث د جهاد په توصیف باندې و د جګړې په ګټلو باندې بحث و هلته د یادونه داسې کړې چې یعنې دا لوی کار دی موږ د مدرسو شاګردانو اوسو کولی هم لوی کار ولیکن هېڅکله دا معنی نه لري چې دا نورو اقشارو نه هېڅ نه دي کړي هغه د ټولنې بېلابېلې برخې دي هغو مسؤلیتونه دا نه وو مسؤلیت جلا ده
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې د افغانستان دو شمالي ګاونډیو ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د ټولې منځنۍ آسیا د ودې لپاره اړین بللی خو په شمال کې د افغانستان له بل ګاونډي تاجکستان سره د طالبانو د رژیم ناندری په زیاتېدو دي
د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف سره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړې د ازبکستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پرون تر دې لیدنې کتنې وروسته په یو بیان کې وویل د دواړو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدل د منځنۍ آسیا لپاره مهم وبلل او څرګنده یې کړه چې دا د ټولې منځنۍ آسیا د دوامداره پراختیا کلي ده وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو دا اندېښنې پیدا شوې چې شایي امنیتي ګواښونه له افغانستان منځنۍ آسیا ته مخه کړي دا ویر هم زیاته شوه چې ممکن په لسګونو زره کډوال په تېره بیا د افغانستان له شمالي ولایتونو منځنۍ آسیا ته مخه کړي د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف له خپل ترکمنستاني سیال سره تر خبرو وروسته خبرې غونډې ته وویل تاشکند او اشقاباد به د افغانستان له خلکو سره د سولې او ثبات د ټینګېدو په خاطر مرسته وکړي او دا دواړه هیوادونه دا نیت لري چې د افغانستان په تړاو د څو هیوادونو ترمنځ مشترکو پروژو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف هم وویل چې د افغانستان په برخه کې د تاشکند او اشقاباد همکاري کولی شي چې په افغانستان کې د سیاسي اجتماعي وضعیت پاتې کېدو او اقتصادي وضعیت کې مرستندوی شي بل لور ته د افغانستان د بل شمالي ګاونډي تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پروژو وضعیت کړکېچن دی یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تاجکستاني وسلوالو ته وسلې مهمات او وسایط ورکړي دي او دا کسان یې له پولي سره ځای پر ځای کړي دي د دې سرچینې په وینا طالبانو په بدخشان کې اویغور وسلوال له چین سره د پولي له وښتو لري کړي دي د تاجکستان یو سرحدي چارواکي ویلي دي چې تاجکستاني وسلوال په بدخشان کې له نویو وسلو سره لیدل شوي دي او له دوی سره د امریکایي هومبي سرحدارو په ګډون یو شمېر نوي وسایط شته دا ادعا په بدخشان کې د افغان پوځ یو پخواني افسر چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د خپل نوم له اخیستو ډډه وکړه تایید کړه د تاجکستان او طالبانو ترمنځ کړکېچ وروسته تر دې زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې کې تیره میاشت په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې د یو همشموله حکومت جوړ شي داسې حکومت چې په هغه کې د ټولو سیاسي ډلو له شکیو او قومونو استازي وي طالبانو د شغلی رحمان د څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده او تاجکستان ته خبرداری ورکړی دی
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس هم قدر منوریدونکو تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابولم
د نېشنل نیوز انټرنیټي خبرونې په یو لیکنه کې د افغانستان روان وضعیت کتنه کړې او لیکي هغه جګړه ماران چې افغانستان دړې وړې کړې او پر دې هیواد امریکا د پوځي حملې تر شا د قدرت پیاوړي څلی انجول کړیو اوس په جلاوطنۍ کې لاس او پښې وهي نېشنل نیوز لیکي کله چې شپږونه مخکې طالبانو کابل ونیو دغه جګړه مارانو تر خپل نفوذ لاندې سیمې او ماڼۍ له لاسه ورکړي، خو دوی تر اوسه په خپلو پخوانیو لقبونو پورې نښتې دي. دوی هغه والیان دي چې ولایتونه نه لري، هغه جنرالان دي چې پوځونه نه لري. د خبرونه په لیکنه که څه هم ډېر کمې نښې لیدل کېږي چې دوی د پروان دوبي کې د افغانستان له چټک سقوط څخه کوم درس اخیستی وي، له لرې د بل حرکت لپاره توطیه جوړوي. د دوی ترمنځ د ژورو اختلافاتو سره سره خبرونه د لږ تر لږه دو مختلفو ډلو د یوځای کېدو خبره کوي. د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور زوی خالد نور ویلي دوی ته پکار ده چې د یوې متحدې جبهې د رامنځته کولو لپاره کار وکړي او مشري او داسې څوک واخلي چې لسیزې په خپل هیواد کې پاتې شوی وي. نېشنل نیوز خبرونه وړاندې لیکي د نور پلار له مارشال عبدالرشید دوستم سره چې دواړه په یوه ورځ له افغانستانه وتښتېدل ګډ کار کوي. په لیکنه کې وړاندې لولو عطا محمد نور اوس په دوبۍ کې دی او دوستم هم بیرته ترکیې ته تللی، هغه هیواد ته چې نوموړي ورسره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې پاللې. د نېشنل نیوز په لیکنه ښاغلي نور ویلي خلک دې تمه نه کوي چې یوه معجزه به وشي او زیاتوي، موږ نشو کولی چې افغانستان بیرته په دریو میاشتو کې ونیسو. د نېشنل خبرونې په لیکنه ښکاري چې بله ډله د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر صلاح الدین رباني او احمد مسعود ترمنځ چې دواړه نږدې دوستان دي جوړه شوې. مسعود چې د افغانستان د پخواني نوموتي جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی دی، د طالبانو په وړاندې د دوهم مقاومت په نوم ډلې مشري کوي. د نېشنل نیوز په لیکنه ډېرې هڅې روانې دي چې مهمې څېرې سره راټولې شي او پر یوه مشرتابه او یوې ستراتیژۍ موافقه وشي، خو یوه ستونزه چې په دې برخه کې تر اوسه نه ده هواره شوې د یوه کوربه موندل دي. د خبرونې په لیکنه په اوس وخت کې د یوه فعال سیاسي مقاومت لپاره د کوربه په وړاندې احتمالي غبرګون ډېر لوري څنډې ته کړي دي. وړاندې لولو په دې برخه کې یوه غونډه چې په پام کې وه تېره میاشت په ترکیه کې وشي، هغو اندېښنو ته په پام چې ښایي هغه طالبان په غوسه کړي لغوه شوه. امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې او په یوه برخه کې لیکي د پلازمېنې کابل په هره برخه کې لیدل کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په چټکۍ مخ په خرابېدو دی. د دولتي ادارو له کارکوونکو نیولې چې تنخواوې نه دي اخیستي او د نغدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ د بانکونو په مخکې په کتارونو کې تیروي، د دې ښار په لوی پارک کې د جګړو له امله تر بې ځایه شو کورنیو پورې خلک ډېر پارېدلي دي. سټارس اند سټرایپس لیکي 13 کلن امان نصیر چې د خرادي په یوه ورکشاپ کې کار کاوه او له امریکایي ځواکونو سره د یوه قرارداد له مخې هغوی ته فولادي سیفونه جوړول وایي، اوس چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده تللي ورکشاپ یې تړل شوی او دی د دې ورکشاپ له نورو 15 کارګرانو سره بیکاره شوی دی. نصیر وایي په خوا کې شریفه علي چې د خیاطي دوکان لري په دې وروستیو کې مجبوره شوه چې د خپل پخلنځي عصري وسایل د کور د زړو وسایلو د خرڅلاو په بازار کې وپلوري، ځکه لکه چې طالبان د اګست له نیمایي واک ته رسېدلي ډېر مشتریان نور دوکان ته نه ورځي. د نوموړي په وینا هغه اوس هیله کوي چې دې ته مجبوره نه شي چې د خیاطۍ ماشین هم وپلوري. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه نصیر وایي خلک اوس هغه څه چې له طالبانو په لومړۍ ورځو کې بیرېدل نه بیرېږي، خو ستونزه اوس دا ده چې زموږ خېټې مړې نه دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدورۍ بوخت دی وایي چې له یوې خوا ګراني دوه چنده زیاته شوې او له بلې خوا کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی شکایت کوي چې هر ورځ د مزدورانو چوک ته راځي خو ډیری وخت خالي لاس بیرته کورونو ته ستنیږي.
د غزنی ښار په فرخي څلور لارې کې تقریبا دا 50 کلن کاریګر د نورو لسګونو کاریګرو تر څنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نوم یې په راډیو کې واخیستل شي. دی وایي له تیرو 20 کالو څخه د غپل کې تر اعظم او روزانه کوم، که څه هم چې خپل مینه مې نه ده آباده کړې خو د نورو د مینو په آبادولو کې مې توره ګیره سپینه کړه. تروسه می تریوی اندازې د خپل کورنۍ ساتنه او پالنه ښه کولای شوی، خو په تیرو 20 کالو کې د لومړی ځل دی چې له دومره لوږې او بیکارۍ سره مخ کیږم. د زیاتوی اوس کارونه نشته. په یوویشت ورځو کې مې درې ورځې کار کړی او هغه پیسې مې هم په نس خوړلې دي. دی وایي میرمن څلور لوڼې او درې زامن مې په کلي کې پرېښي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپینګیری نه دی چې لګرانۍ او بېکارۍ سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په مخه لسګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وایي هره ورځ راځي خو ډیری وخت خالي لاسونه بیرته کورونو ته ستنیږي. د غزنی ښار اوسیدونکی عبدالرازق هم شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. وایي میرمن درې لوڼې او یو زوی لري. کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی یم چې د چاک باندې څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته. دی همدغسې بېکاره تاوېږو، نشته او نباشته دی ساره راش بلکیت هم ماشام دغسې جو کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ دي.
د غزنی د یک ولسوالۍ خان هغه تقریبا درش کلن ځوان دی. دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خانغه په څیره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې، نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د دې کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یاره کاروبار خو بیخي مزه نشته. ده دغه څو ورځې کې موږ بېکاره یو، د کار بیخي درک نشته. لږ باید کوشش وکړه چې کار کاریګر ته پیدا کړم، ځکه پانګونه او کاروبار چالان شي.
دلته په لسګونو کاریګر د کار په تمه ناست دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. یوې بلې خواته موټران تیریږي چې هر موټر لږ سوکه کېږي. ډلې ډلې کاریګر ورزغلي، هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي. وایي تر نورو ډیر کار درته کوم. له دغه ځایه ډیر لږ کسان کار ته بیول کېږي، خو دغه کاریګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډېری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې کونډې او بې سرپرسته میرمنې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې بدلون راغلی، ډیر خلک بې دندو شوي او ورسره د دوی اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی.
الله سره همشته اوبه هم نشته دی. واړه راته چغې سوري وي، تندې بچي مري، چاته لاس ونیسو، چاته یې وو، څوک هم د مزدورۍ نشته دی.
دا 15 کلنه سعیده ده چې درې کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او د نیم درزن بچو پالنه هم دې کونډې ته پر غاړه ده. سعیده وایي د ګټې وټې څوک نشته، بچی وږي، تږي او بې جامو دي. دا یوازې سعیده نه ده، بلکې د هغې په څیر په زرګونه نورې کونډې او بې وسه میرمنې شته چې د کورنیو او ماشومانو سرپرستۍ درانه پیټي ور په غاړه دي. د نورستان د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکې 40 کلنه مریم هم له همدې میرمنو څخه یوه ده. هغې راته وویل د ماشومانو پلار یې شاوخوا 15 کاله وړاندې وژل شوی. له هغه وروسته یې خپل مشر زوی ته د امید سترګې غړېدلې، خو هغه هم تیر کال جنګونو واخیستلو او دوی په سپین میدان بې سرپرسته پریښودل.
زما مشر زوی او هغه وپات شو او نور هم د ګټې وټې هیڅوک هم نشته دی. الله سره هم شته دی، نور هم هیڅ هم نشته دی. ډېر د خدای تعالی غریبانان سو واړه ماشومانان راته ژاړي، د لږې نه، د تندې نه، ډېره عجز او بې وسې سو، د سختې نه موږ دې ځای له رالو.
د یادو بې وزله او کونډو میرمنو په خبره چې د تېر حکومت پر مهال ډېرو خلکو کارونه درلودل، هغوی به د دوی لاسنیوی هم کولو، خو اوسنی بدلون سره هغوی هم بې روزګاره شوي چې ورسره د دوی په څیر د بې وسه کورنیو ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي. دوی له طالب چارواکو، خیریه ټولنو او بډای افغانانو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوی دوی نړیوالو خیریه ټولنو او بډای افغانانو باندې غږ کړی چې په کونړ کې بے وزله کورنیو سره کومک وکړي. یو شمیر بهر میشتو کونړیانو بیا د دغه ډول بیچاره کورنیو لاسنیوي ته لستوني رابډوهلي او له هغه ځایه د البرهان په نوم خیریه بنسټ ته خپلې نغدې مرستې رالیږي او هغوی بیا په مستحقو کورنیو ویشي. د یاد خیریه بنسټ مشر مولوی برهان الدین برهان ازادي راډیو ته وویل دوی په تیرو څو ورځو کې نږدې سلو اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي ورکړي دي.
موږ تقریبا د سلو کورنیو سره بې ځایه شوو سره یتیمانانو او کونډو سره مرسته او کومک کړی دی چې هغې کې اوړه دال بوره غوړي کوم اولني ضروري شیان دي شامل دي. له موږ سره د بهر نه ورونه افغانان چې هغوی په خپل وطن او خپل هیوادوالو باندې زړه خوږیږي هغوی مرسته کوي او موږ یې دلته په پوره شفافیت سره توضیح کوو. نو د ټولو ورونو نه غواړم چې همدا ډېر اړین وخت دی او افغانستان د یو بشري ناورین او د خوراکي توکو د قلت سره مخامخ دی د خپل وس او توان په اندازه باندې هر یو ورور کومک وکړي.
په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو کې د کورنیو په لسګونو زره سرپرستان او د ګټې سړي یا وژل شول او یا هم معلول شول چې اوس د وژل شوو کورنۍ او معلول کسان د ژوند سختې ګالي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري. که څه هم چې اوس هم په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او اخیستل یې د هر چا له وسه وتلې دي. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو ټولنو اندېښنه څرګنده کړې که چیرته د ژمي له رارسېدو وړاندې افغانستان سره د خوراکي او نورو اړینو موادو مرستې ونه شي نو دغه جګړه ځپلې هیواد به د ستر بشري ناورین سره مخ شي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي ښایي دا واکسین ضایع شي. ډبلیو ایچ او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره ژمنه کړې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین پیل کړي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې یو لړ موافقه کړې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابله روانېږي. د شل اوورونو نړیوال جام چې په متحدو عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي د اکتوبر په 18 پیلېږي. د افغانستان د موسیقۍ د انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقۍ چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست په یوه تازه مرکه کې ویلي چې له کابله اوس د موسیقۍ د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده. د آذربایجان حکومت د دې هېواد په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای اړوند جومات او دفتر څو ورځې وروسته له هغه بند کړل چې تهران د آذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات ترسره کړل. په روسیا کې پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې 895 کسان د کورونا د ناروغۍ له کبله مړه شول چې دا د دیو بالا پایله تر اوسه په یوه شپه ورځ کې د دې هېواد تر بل هر وخت زیات د کووید-19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ښیي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې ده او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي چې د ده په وینا هم ژوند ګواښي او هم نړیوال اقتصاد. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ.
ستاسو له پیغامونو
ناکای اسکول چې ودای دغه تامل ضرورت لرو. ناکای ډاکټرونه کیږي نارسی کیږي پولیس کیږي دغه تا ډېر غټ ضرورت لرو. تلیفون د برای مهرباني دغه کورو کی بل دا د افغانستان جنډه رنگ کړه. دا جنډه نه د کارځي و نه د بلوا نه د بلوا دا د وختانې جنډه و د افغانستان نشان و یا په دمن جماعت و.
عبدالله نمیشم د کندهار ولایت څخه موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه لرو
ترسو دلته په کندهار کې ټکان ډېر زیات دی. هر شپه ټکان کېږي. هر کور کې مریضان سپینسرې سیاسرې جسمانو سپینږرې سه. نو لطفا دا ټکان دې بند کړي. که څه هم د خوشحالۍ ټکان دي، خلک ډېر به تکلیف وي. د شپې هم شروع وي، د ورځې هم شروع وي. او بله غوښتنه مې دا ده چې د بېکاري بخي زیاتې دي، خوراکي توکي لوړ دي، ګیسو ګازو د پیټرولو دا شان ډېر په لوړ قیمت سره دي. نو په دې هیله چې دغه مشکلات حل شي.
زه د اسلامي امارت یو خیرخواه مولوي زاده د لغمان څخه یم. زه اوس د کابل په الوخیلو کې خټې کوم. د دې ټولو مشکلاتو په هکله امارت ولې توجه نه کوي؟ ولې وزیران د ولایاتو او مرکز په جامع جماعتونو کې خلکو ته د تسل لپاره نه ځي؟ ډوډۍ او رزق خو د الله تعالی په لاس کې دی. په تسل ورکول، تسلي ورکول د امارت په لاس کې دی. حضرت عمر په کوڅو کې ګرځېد، نو که دا کار نه کوي، هیڅ والي د جمعې په لمانځه کې په یو ولایت کې بیان نه دی ورکړی، که توجه نه کوي د خدای په لحاظ.
محمد داوود کې ما د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو. دلته په اثر درکو کولو د بادغیس او د غور و د هر اطرافو چې راغلي وو. موږ دلته اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي. موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې و، کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کښې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کښې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. موږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ دا غواړو چې زموږ مرستې راورسېږي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله اونۍ مو تیره کړې وي. په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو له راتګ وروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او دغه راز نورو اړوندو مسئلو پیغامونه پریښي. دا پیغامونه اورو. په دې خپرونه کې موږ د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المومنین ته ما دا ارزو ده چې په دغه باندې په دا معمولي چیز شی باندې دی نل هغه کوي، خلک سره د نه لانجه جوړوي. او ګیره چې هر څوک فری دي، خو سنت دي، سنت د رسول صلی الله علیه وسلم دی. که نه پری دی په ګناهګار دی، صحیح ده، دا خطا څخه کار دی. معمولي چیز باندې شی باندې ما اړی کېږی چې موږ داسې یو داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یې، ټوله دنیا پېژني. دنیا کې اسلام دی، دنیا ټوله په اسلام راغلې ده. هر سړی اسلام پېژني، شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم د مترابي چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم. زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور د هېچا طرفدار نه یم. نه زه پلټۍ غواړم، نه زه بدشاهي غواړم، نه زه کورسۍ غواړم. برای مهرباني، افغانستان ډېر غریب، ډېر زبردلی حکومت دی، ډېر تباه شوی، ډېرې کونډې، یتیمان، ماشومان دي. نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ، د دغه غم وخورئ. ښه، اوس تا نه سه نه یو بل تپوس کوم. دا تپوس در نه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دا خو د اشرف غني هم نه وو، دا د خلقیان هم نه وو، دا د پرچمیان هم نه وو. دا خو یو افغانستان زوړ نشان وو. په دې باندې د جماعت عکس وو. دا تاسې را وغورځوه په پښو باندې په لګته کښې خطۍ، په جماعت کښې په لګته خېږي جماعت ړنګوئ. نو دې باندې خو څه د کوپر نشان نه وو لګېدلی. دا خو موږ د پلارانو د نیکانې شای و په فوري د بیرغ د اسلام ودروئ. د افغانستان بیرغ دی، دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم. زه عبدالله چحمت د هلمند ولایت نه ګرمسیل ولسوالۍ اسلامي عمارت نه مې غوښتنه دا ده چې اقتصادي حالات ته ډېر توجه وکړي. افغانستان نن یې داسې بغلان راغلی چې اوس یو کتک خوړي، حتی تر یو زرو سل پاکستاني کلدار رسېدلي دي. یو خوا خلک بې اواز لري، او د بل خوا شان داسې ګران شي. د دې مسؤلیت به ښځو چا په غاړې وي؟ ولې دا ښځو ته توجه نه کوي؟ ولې دا اقتصاد توجه نه کوي؟ هیله ده چې دا بیې لږ کنټرول شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوڑ بس جاوید افغان میوند ولسوالی صدر سرپاری کا کیم مرد امارات ورپورو کسان څنګه دا هله ده چې دا خوراکي توکي دې لږ ځان کې به دې لوړ سوي دي کدا دا توان چې یو ډا به غوړي په 200 کالداري دي نو دا 200 کالداري دي او غریب د پاره به شي دې دې شي دي نو زموږ دا هله ده چې جګ تر اقدامات وکړي او دا خوراکي توکو به څه ځان کې والسلام په احترام.
دا آزادۍ راډیو محترم کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه دا شکایت کړمه چې دوی له کومه رئیس دلته حاکم شوي دي او مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې خو متاسفانه د دې پیسو آبادی نہ ماننے والا ہے کاروبار نہ ماننے والا حتہ ہم سودی بانے ہم نے کوہے دولو چلا ہے پھر ایک شرط ہے او کوم جے گو تلوی جے یا پتہ کارو بانے نہ سوتی جے اما متا سنا او چے مرکزی بازار ال سوی دے سو دکانداراں مرکزی بازار تر ان خاص سی تقریبا دیو نے سی ادرے نے سی کی چے او دلتا ہم ہر میں سی پھر تولی جے پر جے پیسو ہت کارن مال میں او ہت کلار نہ مال میں چے دا پیسے چے پھر جے او پتہ کار بانے نہ سوتی جے حتی دا دکان بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پر هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی. تقریبا کده سو هم چې تر دې ودا نه او پښیم یو ورځ کنه د سوي چې د دکاندارانو څخه دا ډوړ او ګرځنه ورکړي. دا دا خبره ده. بل خبره ده چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کیږي چې نه د میاشتنۍ کرایې نمبر کول کېدلی چې نه د مالیې نمبر کول کېدلی چې او بالکل د شروالۍ نوم په هیڅ نه کول کېدلی په خاطر د دې باندې چې دوی د پیسې هر میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دکان کې موجوده مال ډېر ول نو ډېرې پیسې له دکاندارانو څخه اخلي او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي. هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوی اسام الدین د کندهار د ولایت شاولي کوټ د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه دا ساسي د طرفه څخه دا پیغام فلاني امارت او مشرانو ته دا پیغام فرستمه چې مسلمانانو ورونو څوار لسو کاله د دې جهاد پرسکول هغه د قاره د اعلان د کلمه الله چې هغه د توحید کلمه ده. دا څوار لسو کاله که هر څونه مسلمانان پر دې باندې قرباني شوي دي خو د دې د اجرا او د اعلان د قاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو پر ریړیو پر دکانو حتی په مرده رو شروعی که پرته ده کم وقتی که حالا جل جلاله حضرت بابا آدم علیه صلات و سلام پیدا کی خپل قدرت الهی روح ور لراور کی بابا آدم علیه سلام وای وای چې کم وقتی ما سترگی رونی کلی از ما سترگی پر عرش و مشتلی خو پر عرش بعد کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله لکلی و مسلمانان ورونو دا کوم بیرغان چې نن کلمه پر دې کې له دادي پر ځای د عزت او هغه د مجاهدین او د وسیدو هغه کومندانی وی که ولایت وی که ارګ وی که سرحدات وی دا د اسلام نشان دی په هغه ځای کې وزل یې د عام او خلق څخه د ټول سي او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړند کیږي هغه د سیم بیرغ پر هر څو کدی دی اوادار وی چې زه بیرغ ځړم کلمه دا سبب سجه نظری ولا کم هار ولا تفنجای ول سالی څخه خبر در سره کوم. زما د ټول مجاهدین رون څخه په استی چې په افغانستان کې هر څه ته نخنامه شیز دي او بل می د دغه څخه مجاهدین څخه دا خو استی چې هر څه ته نخ شیز دي.
آزادۍ راډیو ټولو نازورو مینه ناک اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي. تنگی والا وردگو څخه درته دغه پیغام سوتوم. سیله می لا طالبان او د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځي د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر سور چپاول جوړ ده، نورې پوستې وسایل خرڅېږي، مخه یې ونیسي. دا څه رقم وطن دی، دا څه رقم ساتنه ده؟
السلام علیکم زما سلیمان ولې خانګانې مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وخت کې مې پیغامونه ویل د حالات ښه سره ویني، د حالات بېخي سره بېرقمه دی. دلته مشکل نه حل کېږي، تمام شپه تجاوز روان دی، زړه مې درېږي. بېخي حالات مې بل رقم دی، شپه شپه د نه ورځ په مانځه کې درې وارې غلط سم ادې ما مشکل ذبی الله مجاهد سره شریکې وي ته دونه خلته لګی شي ما سره محمد خوای شي یاد شي نه چې داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه ما وی نه غو سال تاسو په دوره دی بادر تاسو چې ګورم یو یو می تاسو یو یو کیدوش پیو تلې چې والدې لوګر امر ورکړي مداګه چې